محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ پیرزویانې او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه د 1445 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 6مه او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 5مه نیټه ده. خوګور دنکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو زیاتوالی لاملونه او پایلې څه دي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې به ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو او په آخر کې به د نوښتونو اونیز پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتلی شي او هلته تازه خبرونه او سیاسي تبصرې او نور مطالع لوستلی او چاپولی هم شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمیزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا او ملګري د ملتونو له خپلواکۍ څخه ډارېږي. ایران د نیپال زلزله ځپلو ته مرستې استوي. او د ایران او د افغانستان ګډه اقتصادي غونډه وشوه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. امریکا او د هغې ملګري د ملتونو له خپلواکۍ څخه ډارېږي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی. د ایران د حکومت ویاند علي بهادوري جهرومي وویل امریکا، صهیونیست رژیم او د دوی نور ملګري هیوادونه د ملتونو له خپلواکۍ او ازادۍ ویره لري. هغه پرون د تهران په لویدیځ کې په غزوین ښار کې د لړم د میاشتې د 14 نیټې د لاریون په مراسمو کې وویل نن سبا د فلسطین په غازی ترنګ کې د فلسطین ځوانانو وښودله د صهیونیست رژیم په مقابل کې چې د لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونو کلونه کېږي د یو کیمپ په توګه په وسلو سنبال شوی و ودرېږي، او نن سبا د دغه رژیم سیالان یو شمېر انقلابي فلسطیني ځوانان دي چې کلونه کلونه کېږي په کامل ډول کلهبندۍ کې دي او دوی هیڅ لارې ته هم لاسرسی نه لري. د ایران د حکومت ویاند علي بهادوري جهرومي ټینګار وکړ امریکا او اروپایي هیوادونو کلونه کلونه د اسرائیلو د غاصب رژیم د لړزان د امنیت لپاره پانګونه وکړه چې یو ډول د لویدیځې آسیا یعنی منځني ختیځ امنیت په لاس کې واخلي، خو کله چې د فلسطین یو شمېر ځوانان د مبارزې لپاره چمتو کېږي اسرائیل حتی د خپل امنیت د دفاع کولو قدرت هم نه لري. د ځان د دفاع کولو لپاره له صهیونیست رژیم څخه د لویدیځو هیوادونو ملاتړ عملا د فلسطین د ماشومانو او د ښځو د بېرحمانه وژلې په دوام کې د تل اویو لپاره اجازې ورکول او شین څراغ دی. د ایران او د عراق خارجه وزیرانو د فلسطین په اړه خبرې وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت او د عراق د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني تماس کې د فلسطین د روانو بدلونونو او په غزه ترنګ کې د نسل وژنې د دوام په حکله د سلام مشورې په ترڅ کې د فلسطین د خلکو په ملاتړ کولو ټینګار وکړ. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا په دغو خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت وروستیو ډیپلوماټیکو سلام مشورو او تحرکاتو ته په اشاره سره د صهیونیست رژیم د جنګي جنایتونو دوام او د فلسطین د ملکي وګړو په تیره بیا د ښځو د ماشومانو پراخه وژنه او له صهیونیست رژیمه د امریکا پراخ وسلوال ملاتړونه په سیمه کې د روان کړکېچ د زیاتېدا اساسي عامل وبلل، او د غزې ترنګ د ملکي وګړو پر ضد د امریکا لخوا د جنگ د زیاتېدا په مقابل کې د جنگ د لمن پراخېدل یوه نه انکارېدونکې چاره وبلله. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین هم په دغو خبرو کې د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره د اسلامي هیوادونو د غږمله او د کوټول اقدام په ترسره کولو او د اسرائیلو د حملو د بندولو او د جنگ د پراخېدا په مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د غراز د خپلو سیمه ایزو سلام مشورو په دوام کې بیګا د عمان له خارجه وزیر سره د فلسطین د روانو بدلونونو په حق لباس او خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د عمان خارجه وزیر سید بدر البوسعیدی په دغه ټلیفوني تماس کې د فلسطین د خلکو په تیره بیا د ښځو او د ماشومانو د وژلې د سمدستي بندېدا د لارو چارو د پیدا کولو او د غزې ترانګې د کلبندۍ د ختمولو او غزې ته د سونګو درملو طبیعي اجهزاتو په شمول د انسان دوستانه مرستو د استولو په حق لا خبرې وکړې او د غزې ترانګې د فلسطینی اوسیدونکو په زور د کډوال کولو له سیاست سره په پریکنده مخالفت ټینګار وکړ. د ایران او دومان خارجه وزیرانو په دغو خبرو کې په غزې ترانګه کې انساني حالت خوشینونکې وبله او د اسلامي هیوادونو د تحرکاتو په زیاتولو د غزې ترانګې د خلکو پر ضد صهیونیست رژیم د جنګي جنایتونو د بندولو لپاره د ګډو اقداماتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. په غزې ترانګې باندې د اسرائیلو د بمباریو حملو دوام او د فلسطین د ښځو د ماشومانو وژنه په داسې حال کې دوام لري چې د صهیونیست رژیم له تړو لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا تر اوسه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند هر ډول پریکړه لیک ویټو کړی دی او یا د فلسطین په خلکو باندې د بمباریو د وژلې د بندولو لپاره د خڅې پر ځای له اسرائیل څخه په ډیر ملاتړ کولو کې د یو شمېر پریکړه لیکونو د تصویبولو کوشش کوي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور پر اساس د غزې ترانګې پر ضد صهیونیست رژیم د حملو بمباریو د شهیدانو شمیر 9000 یعنی 9500 ته ورزیات شوی دی چې 3000 او 1700 پوس کې ماشومان دي. ایران د نیپال د زلزله ځپلو ته مرستې استوي اسنا خبري اژانس راپور کړی. د ایران د سرې میاشتې هلال احمر مشر د نیپال هیواله زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ټولنې د چمتووالي خبر ورکړ. د ایران د سرې میاشتې مشر پیر حسین کولیوان د نیپال هیواد د سرسلی مشر سودرشان پرساد ته په یو پیغام کې وویل د ایران هلال احمر ټولنه د نیپال زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د درملنې او د مرستندویو ټیمونو د استولو لپاره چمتووالی لري. تیره شپه د نیپال هیواد په لویدیځ کې 6.4 ریشتره سخته زلزله راغلی وه چې تر اوسه پکې 155 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د ایران او د افغانستان ګډه اقتصادي غونډه وشوه. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ایران او د افغانستان د ګډ اقتصادي او د تجارتي کمیسیون د غونډې لومړۍ ورځ پرون مازیګر په تهران کې د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو په ګډون سره پای ته ورسېدله. په دغه غونډې کې د ایران د جهاد او د کرهنې په وزیر سربیره د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي کومي هم ګډون درلود. د تجارت، د ترانزیت، د ترانسپورت، ګمرک او د ژواک چاپیریال په حوزو کې د ګډو کاري ډلو جوړول او دغه راز د ایران او د افغانستان ترمیان د تجارتي اړیکو د پراختیا په لاره کې په موجودو چیلنجونو، خنډونو او مشکلاتو باندې غور کول د دغه غونډې د اجنډا پروګرامونه بلل شوي وو. ایران او افغانستان د علمی ملګرتیا او تړونونه لاسلیک کړل. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي د ایران اسلامي جمهوریت له بیلابیلو پوهنتونونو سره د ګډ علمی همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي دي. د چارواکو پر وینا دا تړونونه به د دوه اړخیزه علمي همکارۍ د پراختیا او د اړیکو د نږدې کېدا لامل شي. د ننګرهار پوهنتون زده کړیالانو چارو مرستیال سید محمد قاسم هاشمی چې د پوهنتون مشر تباپلای په ډله کې د امام خمینی رحمت الله علیه پوهنتون په بلنه د ایران اسلامي جمهوریت ته سفر کړی دی. تر بیرته راستنېدا وروسته یې تهران ریډیو سره په یو ځانګړې مرکې کې وویل په دغه سفر کې ننګرهار پوهنتون په مشهد کې د پیردوسی پوهنتون د ژبو او ادبیات الله پوهنځي سره او همدغه رنګه په تهران کې د علامه طب طبعي آغازوین کې د امام خمینی رحمت الله علیه له پوهنتونونو سره د ګډې علمي همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو د هیرات د زلزله ځپلو لپاره مرسته وغوښتله. تسنیم خبري اژانس راپور کړی ملګرو ملتونو د افغانستان د هیرات ولایت د زلزله ځپلو لپاره د بودیجې په کمښت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان په لویدیځ کې د هیرات ولایت د سختې زلزلې د کابو یوې میاشتې له تېرېدا سره سره اوس هم یو شمېر زلزله ځپلي خلک کورونه نه لري او د دوی ژوند بیخي سخت دی. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو غږ ملونکي دفتر اوچا پرون ویل په ژمی موسم کې د هرات له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره له 93.6 میلیونه ډالرو بودیجې څخه چې غوښتنه یې شوې ده یوازې 6.5% تامین شوي دي. اوچا زیاته کړه د هرات د زلزله ځپلو خلکو لپاره د کورونو د جوړولو لپاره 40.2 میلیونه ډالرو ته ضرورت شته چې تر اوسه یې 1.5 میلیونه ډالره تامین شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو غږ ملونکي دفتر اوچا د بشر دوستانه مرستو له فعالونکو څخه وغوښتل چې د بیړنیو سرپناه په برابرولو د نغدو پیسو خوړو او د روغتیا د امکاناتو په ورکولو سره په افغانستان کې د زلزلې له کبله له توانیدونکو کورنیو سره مرسته وکړي. اوچا په خپل وروستي راپور کې ویل جاجوانی وایي چې څه د 5.7 لک کورنۍ د هرات د زلزلې له کبله اغېزمنې شوي دي. دغه راپور زیاتوي چې په هرات کې په زلزلې کې کابو 9000 کورونه په کامل ډول تباه شوي دي او 6400 کورونو ته هم سخت تاوانونه رسیدلي دي. د هرات په زلزلې کې څه د 5.2 لک کسان وژل شوي هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی د کنډوالو په زور ایستل د نړیوالو اصولو پر خلاف وبلل. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی له پاکستان څخه د افغان کنډوالو اجباري ایستل د بشري حقوقو او نړیوالو اصولو خلاف ورزي بللې ده. د نوموړي د مودودي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې له افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت د امنیتي ځواکونو بد چلند، زور زیاتی او د هغوی د شتمنیو او اسنادو په زور اخیستل له نړیوالو اصولو څخه سر غړونه ده. حمید کرزی د پاکستان له منتفظو شخصیتونو د دغه هیواد د بشري حقوقو د دفاع له بنسټونو اړوند نړیوالو سازمانو غوښتي دي چې د افغان کډوالو د حقوقو خوندیتوب لپاره فعال شي او له دوی سره د روان ناوړه چلند مخه ونیسي. د طالبانو رئیس الوزرا له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان د کډوالو د ایستلو مهلت یې تمدید کړي. نور حال په دغه راپور کې واورئ.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو له ځورولو او بې عزته کولو د لاس واخلي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې افغان کډوال دی په بې احترامۍ سره نه شړي بلکې دوی ته د کافي وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دي په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دي نور اظهار نور کوي، افغانانو ته دي کافي وخت ورلره ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستانه شي.
د افغانستان رئیس الوزرا زیاته کړې چې د افغان کډوالو کورونه ورانول، زیان ورسول او شتمنی ضبط کول د بشری حقونو ښکاره نقص دی.
د بیګنا مهاجرینو نیول، د هغو کورونو ته ورننوتل، د هغو کورونه ورانول، مالی زیان ورته رسول، د هغو سرمایه ضبطول او په راستنېدلو کې مختلف شکلونه ازار او اذیت ورته جوړول، په تورخم و چمن کې تر شنه اسمان لاندې په یخ کې په ورځو ورځو انتظارول، هغه کارونه دي چې هیڅ قانون په اسلامي قوانین دي که بشري قوانین دي که د همسایتوب هم جواري قوانین دي، هیڅ یو قانون د دغه اجازه نه ورکوي.
ملا محمد حسن اخوند پاکستاني چارواکو ته ویلي چې کله اسلامي امارات سره ستونزه لري نو د خبرو او تفاهم له لارې د خپل ستونزې حل کړي او افغان کډوال دی نه ځوروي.
خو مسلمان به یې، همسایه به یې، همجواره یې، د آینده فکر ولې نه لري؟ په دغه کردار باندې ته بیا څه توقع لرې چې زما او د دې ګاونډي د ملک په مابین کې به په څه شکل به زندګي و؟
د نوموړي په وینا اسلامي امارات ځان د مهاجرینو په غم او کړاو کې شریک ګڼي او د دوی د ستونزو په حل کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
نو دوی دې نا امید کیږي نه، دوی خپل کور او خپل وطن خپل ځای ته را روان دي. حکومت، امارات او ولس به یې ټوله خدمت کوي او ټوله د دوی و خدمت ته آماده دي.
نوموړي دغه راز ادارو او مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې له راستنېدونکو سره د سرپناه، خوراکي توکو، زده کړو او نورو اړتیاو په برخه کې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د طالبانو دغه لوړ پوړی چارواکی وایي اسلامي امارات د مهاجرینو د دغه اوسنی ظلم د مخنیوي لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت ناقانونه افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی و چې له هېواده ووځي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د لبنان حزب الله د فلسطین د جنگ برخه ده. فارس خبری آژانس راپور کړی د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د مشر مرستیال شیخ نعیم قاسم له صهیونیست رژیم څخه په ملاتړ کولو کې د عربو هیوادونو رول ته د خبرداری په ترڅ کې ټینګار وکړ د فلسطین د غزې ترنګ پر ضد جنگ باید بند شي. هغه په وینا کې ټینګار وکړ په غزې ترنګ کې د صهیونیست رژیم لخوا د فلسطینیانو وژل سبب کیږي چې له دغه رژیم سره د مقابلې لپاره لا پسې هوډمن شو. شیخ نعیم قاسم د طوفان الاقصی د عملیاتو په وخت د لویدیځو هیوادونو اخلاقي او سیاسي سکوت او د ډیموکراسۍ او د بشري حقوقو په هکله د هغوی شعارونو ته په اشاره سره وویل د لبنان حزب الله غورځنګ د فلسطین په لاره کې د جنگ یوه برخه ده او موږ د فلسطین د لبنان او د سیمې د ازادۍ ترمنځ هیڅ تفاوت او فرق نه کوو. د لبنان د حزب الله د مشر مرستیال شیخ نعیم قاسم په دې خبر سره چې حزب الله د صهیونیست رژیم د پلانونو د لامینځه وړلو لپاره همیشه په میدان کې د لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې ویل جنگ بند کړئ چې هغه پراخ نشي او له موږ څخه هم مه غواړئ چې د جنگ په پراخولو پسې نه شو. هغه په پای کې ټینګار وکړ موږ به متحد پاتې شو، د مقاومت لپاره به کار وکړو او هر وخت چې ضروري وي د هغه بیه به ورکړو. د لبنان حزب الله غورځنګ د طوفان الاقصی د عملیاتو له پیله یوه ورځ وروسته د صهیونیست رژیم د پوځیانو او د نیوکي فلسطین او د لبنان په سرحدونو کې د اسرائیلو په پوځي مرکزونو باندې حملې پیل کړي دي او ورځ تر بلې دغه بریدونه پسې زیاتیږي. څو ساعته مخکې د لبنان حزب الله غورځنګ وویل د لبنان سرحد ته نږدې د صهیونیست رژیم د پوځ جل الالام پوځي پوسته یې تباه کړې ده. د فلسطین خبری سرچینو وویل چې د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د لومړي ځل لپاره په دغه حمله کې لستر او توغندو استفاده کړې ده. حماس غورځنګ په اسرائیلو راکټونه ور وویشتل. ایرنا خبری آژانس راپور کړی کوڅ غونډونو بیګاویان په تل اویو کې په اسکلان، اسدیروت، نیر عام، مکلاسیم، کپار ازا او کپار سات سیمو باندې د راکټونو بریدونه کړي دي. د فلسطین د کوڅ غونډونو په بیانیه کې ویل شوی دی دغه راکټي حملې د 9,438 کسانو شهادت او د 2,000 کسانو ژوبلیدات په ځواب کې ترسره شوی دی. له بلې خوا د فلسطین القسام غونډونو بیګا په غزې ترنګ کې الشاتی کیمپ او هایی الشهرزوان سیمې ته د نږدې د صهیونیست رژیم د نیوګارانو او د فلسطین د مقاومت د ځواکونو ترمنځ د جنګونو عکسونه خپاره کړل. د فلسطین القسام غونډو ویل په دغو جنګونو کې د صهیونیست رژیم لس پوځي ګاډي تباه شوې دي. د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله هم بیګا له نیوکي ټاټوبو سره د لبنان په جنوب کې د صهیونیست رژیم په څو پوځي پوستو باندې د حملو پلم خپور کړ. په دغه خپور شوي پلم کې هدب، البستان، الجردا، العباد او جن العلام پوځي پوستې خودل شوي دي. 240 فلسطینیان ډله ایزو قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول. صفا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین د غزې د روغتیا وزارت مشر منیر البرش ویل 240 فلسطینیان چې مړی نه پیژندل کېدل په ډله ایزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. هغه ویل د فلسطین 240 کسان چې د صهیونیست رژیم د بمبارۍ له کبله یې بدنونه ټوټې ټوټې شوي په ډله ایزو قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول. د غزې د روغتیا وزارت مشر ویل په غزې ترنګ باندې د صهیونیست رژیم د 13 له فدراسي ته د پاسه 80 فلسطینی ډاکټران هم شهیدان شوي. هغه زیاته کړه د اسرائیلو په بمبارۍ او حملو کې د شهیدانو شمیر هم 9,438 تنو ته رسیدلی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت زیاته کړه چې د صهیونیست رژیم د حملو 1% قربانیان ښځې او ماشومان دي. د فلسطین مبارزانو 15 اسرائیلي پوځیان وژلي دي. شهاب خبری آژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ پوځي څانګې ازودین قسام غوند د غزې خار په شمال لویدیز کې د صهیونیست رژیم له یو شمیر عسکرو سره په جنگ کې 15 صهیونیستي پوځیان هلاک کړل او یو شمیر نور یې ژوبل کړل. د صهیونیست رژیم د پوځویان دانیل هګاری هم پر نوویل د اسرائیلو 240 پوځیان په غزې ترنګ کې قیدیان دي او موږ د هغوی کورنۍ ته اطلاع ورکړې ده. د صهیونیست رژیم د پوځویان په دې خبرې باندې اعتراف سره چې په شمالي سرحدونو کې د اسرائیلو پوځیان کاملا تیار سي دي د لبنان حزب الله غورځنګ ته د سختو ګزارونو د ورکولو ادعا وکړه. د فلسطین د حماس ورزنګ ایزودین کسان غوند پر نوېل د غزي ترنګ په شمال کې په بیت لاهیا سیمه په سهونیستي عسکرو برید کړي دي او څلوري ترې هلا کړي دي او زیات کړه مونږ په غزي ترنګ کې په نیواګرو باندې بریدونو ته دوام ورکړو. بل خبر دا چې د ایزودین کسان غوند په 2500 میتو غندې سره پیلا سهونیست مشته خارګي باندې بریدونه وکړل. د سهونیست رسنیو هم په ایلات سدیروت نیر عام سهونیسمیش دا خرگایو دا غزیر ترانگی پا خواکی پا سهونیستی خرگایو که دا خبرداری ورکون کو سیرنون و غگون و داوریده خبر ورکارد. دا امریکا و دا اروپا خلکو دا اسرائیل و جنیتون و غندل. ایرنا خبری آجانس را پورا کرده پا واشنگتن که پارون پا زرگون و خلکو دا پلسطین دا غزیر ترانگی دا خلکو دا ملتر لپرا پا واتونو که مظاهره وکده. او دا غزیر دا بیدی پا خلکو پر زید سهونیس رژیم جنیتون پا کلکا و غندل. د واشنگتن اعتراض کوونکو په غزي ترنګ باندې د حملو د دغه سیمه د کلبندې د بند ختمولو غوښتنه وکړه. پرون د امریکا په پنسیلوینیا ایالت کې هم خلکو د فلسطین د غزي ترنګ د اوسیدونکو په ملاتړ کې مظاهره وکړه. دغه راز پرون د جرمني د فرانسې د هالند په شمول په ډیرو اروپایي هیوادونو کې خلکو د فلسطین لاول سره د پیوستون لپاره په واټونو کې مظاهره وکړه او د غزه د ترنګ د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو د بندیدا غوښتنه وکړه. له دې سره سره چې ډیرو لویدیځو هیوادونو د صهیونیست رژیم ملاتړ کړی دی خو د بیلابیلو هیوادونو خلکو د اسرائیلو د حملو د بمبریو په هکله چې د فلسطین د غزي ترنګ د ډیرو بېګناه خلکو د وژل کېدا او ژوبلېدا سبب شوي دي د اندېښنې په څرګندولو سره د صهیونیست رژیم له جنایتونو د خپلو حکومتونو ملاتړونه غندلي دي. فلسطین په سیاست او میدان کې مقابله کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وویل د فلسطین مقاومت د میدان او د سیاست په دوو ډګرونو کې په غزي ترنګ باندې د صهیونیست دښمن له تیارۍ سره د مقابلې په حال کې دی. هغه پرون وویل له خپل ملت څخه په تلواله مقاومت او له ټولو اړوندو لورو سره د سیاسي هڅو له لارې ملاتړ کوو. اسماعیل هنیه ټینګار وکړ له ټولو لارو د دښمن د پلانونو له ماتې سره د مخامخ کولو لپاره استفاده کوو. بل خبر دا چې د امریکا خپلواک سیناتور بیرنی سینډر په یوې مرکې کې په صهیونیست رژیم غږ وکړ چې په غزي ترنګ کې د بېګناه خلکو ړندې وژنې بندې کړي. هغه وویل هغه شی چې همدا اوس یې وینو په موډرن تاریخ کې تر ټولو ویرونکې شیبې دي او له اوکراین څخه د ملاتړ بودیجا په ختمېدا دا هیڅ نه خبري آژانس راپور کړی. د سپینې مڼې ویاندې کاریان ژان پیر وویل اوکراین ته د پوځي او د مالي ملاتړونو د کاسوډو د استولو لپاره د امریکا بودیجا په ختمېدا ده او له ولسي جرګې کانګرس یې وغوښتل چې د ډیرو سرچینو د بیلولو لپاره د واشنګټن له غوښتنې سره موافقت وکړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو ډیرو عزت منو ردون کو اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کو چې په پاکستان کې د ترهګرو حملو زیاتوالی لامینونه او پایلې څه دي. د پاکستان د پوځ د امریکو څنګه آی ایس پی آر اعلان وکړ چې د پنجاب صوبې په میانوالی ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک په اډې باندې یوه ترهګره حمله شنډه کړې شوې ده چې په ترڅ کې نهه بریدګر وژل شوي دي او نور ترهګر له سیمې تښتېدلي دي. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې په دغو نښتو کې ترهګرو هیواد د سونګو ذخیره او دریو الوتکو ته تاوانونه رسولي دي. که څه هم په پاکستان کې تل ترهګر بدونه کیږي لیکن د تیرو دوو ورځو چاودنې او د پاکستان د هوایي ځواک په اډې باندې برید ته په کتو سره داسې ښکاري چې له دغه هیواد څخه په زوره د افغانستان د کډوالو د ایستلو د پایلو په هکله د خبردارۍ سره اړیکه درلودلی شي. که څه هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې په تیرو میاشتو کې خپل بریدونه زیات کړي دي لیکن ممکنه ده چې د رامنځته شوي فضا په کارولو سره د لا زیاتو ترهګرو بریدونو د ترسره کولو لپاره کوشش وکړي څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لنجمنې اړیکې نورې هم پسې خرابې کړي. د سیاسي چارو کارپو احمد منصور خان په دې اړه وایي، په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو په زوره د افغانستان د کډوالو د ایستلو او هغوی سره د زور زیاتی په حق له د پاکستان حکومت سره خبرداري ورکړې دي. په دې خاطر په داسې حالاتو کې هر مخالف ډله او د پاکستان دښمن کولای شي چې د پاکستان د پوځیانو پر ضد په بریدونو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کې لا سختې لانجې پیدا کړي. په داسې حال کې چې د تحریکي طالبان پاکستان ډله د دې کار لپاره کافي انګیزه هیڅکله هم برخمنه ده، ځکه چې د پاکستان سره دښمنې ډلې د هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په اختلافاتو کې خپله بقا لټوي. که څه هم لا تر اوسه هیڅ یوې ډلې په رسمي توګه د پاکستان په میاوالي کې په هوایي اډې باندې د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، لیکن داسې انګیرنې موجودې دي چې د جهاد پاکستان په نامه ټي ټي پي سره یوې اړوند ډلې دا برید ترسره کړی دی. د پاکستان د پوځ استخباراتي وړتیاو ته په کتو سره په هوایي اډې باندې داسې یو برید ډېر زیات قدرت ته ضرورت لري چې دا د وړوکو ډلو ټپلو له وسه وتلې خبره ده. په دې خاطر ګمان کېږي چې ټي ټي پي د دغو بریدونو تر شا لاس لري. په هر صورت کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په اډې باندې برید د هیواد پوځ د کمزوري ښودلو په هدف سره ترسره شوی دی. همدارنګه د تیرې جمعې په ورځ هم د پاکستان د بلوچستان صوبې کې په پوځیانو باندې په برید کې 18 پاکستانی پوځیان وژل شوي وو چې د دې هیواد د عامه افکارو لپاره د منلو وړ چاره نه ده. د سیاسي چارو کارپوه مرتضی حیدر په دې اړه وایي، په پاکستان کې ترهګر بریدونه چې په هر نیت او هرې موخې سره وي نشي کولای د دې هیواد د پوځیانو د درنو مرژوبلو لپاره توجه ورکړي. دا حالات ترهګرو ته د جنایتونو د دوام لپاره روحیه ورکوي. دې ته په کتو سره چې په تیرو اتو لسیزو کې تل د پاکستان پوځ له هندوستان سره په مقابلې کې مخکښ پاتې شوی دی او د سیمې تر ټولو په ځواکونو پوځونو کې راځي، په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو دوام هیڅ یو توجیه نشي درلودلی. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه دیر ریزت منو آوریدون کوز ما فاطمی سلامونه و نیک پرزوینه و منه عزیزان و سند تاریخ و بلا پانه تاسب تا اوراندی که بوم. لکه چنگه چی پایه جنن ده ایتبار برازی ها یک شنبه ده 1402 هم هجری المریزکال دلارم ده میاشتی 14 منیتا ده چی ده 1445 هم هجری قمری کال ده ربیع الثانی یا دوام خور لشلمه او ده 2023 میلاد کال ده نوامبر لپینزه منیتی سر برابره ده. درې سوه لس کاله پخوا د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په شلمه نیټه ایراني شاعر او ادیب حاج لطفعلي بیګ آزر بیګ دلی د ایران په اصفهان ښار کې زیږیدلی دی. هغه څه موده په قوم او شیراز کې تیره کړه او بالاخره د حج له سفره له راستنېده وروسته په خپل زیږن ځای اصفهان کې استوګن شو. حاج لطفعلي بیګ په هغه وخت کې په ایران کې د جګړې له امله د نامنه یو قحطۍ سره سره د علم زده کړه پرې نه خوده او د ډیرو عالمانو شاعرانو او فاضلانو په درسي ټولګیو کې ګډون وکړ او له هر یوه یې ګټه پورته کړه. هغه په ویناوالۍ، شعر پیژندنې او د شاعرانو د حال شرحه په اړه معلومات کې ډیره پوهه درلودله. د دغه ایراني شاعر له اثارو څخه د شعري دیوان کتاب او د اوسمهالو او له ځانه د پخوانیو شاعرانو په اړه د آتشکده آزر کتاب ته اشاره کولی شو. ۱۳۰۰ یو سل اته دیرش کاله مخکې د اتلس سوه پنځه اتیایم میلادي کال د نومبر په پنځمه نیټه یو مشهور امریکایي فیلسوف او تاریخ لیکونکی ویر دورانډ د ماساچوست په ایالت کې دنیا ته راغی. هغه د خپلو زده کړو په پای رسولو په بریالیتوب سره د فلسفې ډاکتریت ترلاسه کړ او تدریس ته یې مخه کړه. ویل دوران په 1914 میلادي کال په نیویارک کې د لیبرټ بیل ښوونځی جوړ کړ چې څه ناڅه د هغه مکتب 14 کاله مدیریت یې په غاړه درلوده. ویل دوران په 1926 کال د فلسفې تاریخ کتاب خپاره کړ او د دغه کتاب ستره بریا سبب شو چې ویل دوران خپل ټول عمر د تمدن د تاریخ په لیکلو کې وقف کړي او د لازمې څېړنې او تاریخي سندونو د لاسته راوړلو لپاره په ټوله دنیا کې درې ځله سفرونه وکړل چې په نتیجه کې په لسو ټوکو دیګه کې د ویل دورانت د تاریخ تمدن کتاب خپاره شو. دغه کتاب ډیر ژر د یو حیرانوونکی او ډیر پلورونکی کتاب په بدل کې دا سره د نړۍ په 12 ژبو هم وژباړل شو. ویل دورانت په دغه کتاب کې ولیکل تمدن او هڅو په هغه سیندې چې دوه ساحلونه لري چې د هغه په اند تاریخ لیکونکی یوازې په خپل سیند ته توجه کوي او هغه هم هغه سیند چې ځینې وختونه د هغه کسانو په لاس وژني غلاوې کوي له وینو څخه ډک شوی. په همدې وجه هغه څه هڅه وکړه چې په خپل تاریخ تمدن کتاب کې هغې پېښې چې د دغه سیند په دوو برخو کې رامنځته کیږي ولیکي. ویل دوران په 1921 میلادي کال کې د نومبر په 9 نیټه د 69 کلنۍ په عمر کې په خپل زیږن ځای کې مړ شو. او لنن 15 کاله مخکې د 1915 لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د باچا رژیم پر ضد د ایران د مسلمان ولس د مبارزو له امله د شریف امامي حکومت استعفا ته مجبور شو. د استعمار یوه پیلې مهره شریف امامي د ایران د اسلامي انقلاب په اوج کې د باچا رژیم صدر اعظم ته ورسېد او څه یې وکړه چې په غولوونکو به اساس اجمنو سره د اسلامي انقلاب لاره وغړوي. لا شریف امامي ورسته جنرال ازهاري پوځي حکومت جوړ کړ خو د اسلامي انقلاب ارواخات لارخونکی حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه په هوشیاري او زیرکتیا سره د پهلوي رژیم د دغه چلول په خبرګون کې اعلان وکړ چې هغه لومړی وزیر انچی بدلیږي د باچا رژیم او نړیوال استکبار پیلی او تالی چیتی دی او لخلگو یو غختل چی ده باچا رژیم تر نسکوری دا پوری هم حق راز خپل غرزنگ تا دوام ورکری.
ایران پتیر اونی کی
ده مهربان و بخشون که خدای پنامه ده تهران رادیو قدر منو آوریدون کو السلام علیکم. لمامون سرسام ده ایران ده تیر اونی ده مهم و پیش و بدلونونو ده تیرانی لونیز پروگرام سره زه فاطمی لخبر مخترم هم کار
جمیل حسین بنگست سره
ستاسو به خدمت که حاضر شیو هیله ده چی دغه پروګرام تر پای پورې ستاسو د ملتیا وړ ولري.
ایزانو د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای تیره چهارشنبه د زرګونو زده کوونکو او محصلینو په کتنه کې د ایران له ولس سره د امریکې د پخوانی دښمنۍ په جرړه موندنې سره په غزه کې د سیونستانو او امریکایانو غمیزه جوړونه په تاریخ کې بې ساري مخینه وبلله او هغو سپکوونکو او ګزارونو ته په اشارې سره چې د غزه د خلکو صبر او مقاومت د جاړي سیونستي رژیم او د هغه د ظالمو ملاتړو عزت او حیثیت ته ورکړ وفرمایل که د امریکې هر اړخیزی مرست نه وي نو سیونیسټي رژیم به په یو څو ورځو کې فلج شي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی ټینګار وکړ، اسلامي نړۍ هم باید له سیونیسټي رژیم سره د اقتصادي ملګرتیا او په غوڅولو سره د دغه رژیم خلاف راپورته شي، او په لوړ غږ سره او په غزې کې د بمباریو او جنایتونو په سملاسي بندولو باندې په ټینګار سره د حق او باطل په دې جګړه کې په خپلو مهمو دندو عمل وکړي. اسلامی انقلاب معظم لارخود د لویدیځوالو لا مخه د بشري حقوقو د دروغجن نقاب لري کېدل او د هغوی رسوا کېدل د غزې د خلکو د صبر او مقاومت او د نه تسلیمېدو لا آثار وبلل او زیاته کړه. د غزې خلکو په خپل صبر سره انساني ضمیر او وجدان راویښ کړ، وینې چې نن سبا ډیر زیات خلک حتی د امریکا او لویدیځو هیوادونو په سړکونو کې د اسرایلو خلاف او په ډیرو موردونو کې د امریکا خلاف شعارونه ورکوي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د اسلامي نړۍ په راپورته کېدو باندې په ټینګار سره په غزې کې د جنایتونو او بمباریو په سملاسي بندېدو باندې د اسلامي حکومتونو ټینګار ضروري وبله، او له دغو حکومتونو یې وغوښتل چې سیونیسټي رژیم ته د تیلو او خوراکي توکو د صادرېدو لاره بنده کړي، او له دغه رژیم سره اقتصادي ملګرتیا ونه کړي، او په ټولو نړیوالو ټولنو کې په زغرده بې د ژبې لانه خطو او د دوه ډوله توب او په لوړ غږ د غاصب جنایتونو او غمیزې په کلکه
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر دوهی او انقره ته په سفر سره په سیمه کې د خپل سلام مشورو په نیوی پړاو کې د غزې په حق له د اسلامي هوادونو د مشرانو د سرمشریزي د ترسره کېدو د تعقیبونې په ترڅ کې د اسرایلی محصولاتو په بایکاټ کولو کې ټینګار وکړ، او وی ویل له دغه جنایتکار رژیم سره د سیاسي او سفارتي اړیکو په غوڅولو کې یو زره شک مکوي. د تیرې اونۍ په سې شنبه ورځ په غزې کې د سیهونستانو د جنایتونو او نسل وژنې د بندولو، د دغې سیمې د کلابندۍ، د وچتولو او د فلسطین بې دفاع خلکو ته د انساني مرستو د لېږلو په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر حسین میر عبداللهیان د سیمه ییزو سلامشورو نوی پړاو دوحې ته په سفر سره پیل شو. یو داسې سفر چې په تیرو دوو اونیو کې په دوهم ځل وشه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د تلې میاشتې په 22مه او 23مه نیټه د سیمې څلورو هیوادونو ته د خپل سفر په چوکاټ کې او د دغه سفر په څلورم منزل کې د په قطر کې د دغه هیواد له چارواکو او د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره کتلي او د غزې د وضعیت په اړه یې خبرې کړې وې. د ایران خارجه وزیر د نای پاورز د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په کتنې کې د اسلامي نړۍ لخوا سیهونستي رژیم او د هغه ملاتړو ته د پیاوړي پیغام انعکاس مهم وباله، او زیاته یې کړه ضروري ده چې د فلسطین له ولسه په ملاتړ کې د اسلامي هوادونو ګډ او یو موټی دریز په عملی او اجرایی برخه کې هم په اغیزناک توګه فعال شي، او اسلامي هیوادونه د فلسطین د مظلوم ولس پر خلاف د سیهونستي رژیم د جنگي جنایت او نسل وژنې د بندولو او د غزې تړانګې د انساني محاصرې د ختمولو لپاره خپل ټول توان وکاروي.
دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر همدا رنګه د چهارشنبه په شپه انکره ته ولاړ، او له خپل ترکی همرتبه سره په کتنه کې د غزې د مظلومو خو مقاومو او صبرناکو خلکو خلاف د سیونیسټي رژیم د بوګنونکو جنایتونو او بریدونو دوام، او د دغې سیمې سخته کلابندۍ، او د غزې د خلکو خلاف د ډول ډول ممنوع وسلو استعمال جنگي جنایتونه وبلل. او ویل چې د دې دومره دوامدار له تصور او وتلو جنایتونو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې عملیتوب روان دی. هغه په دې خبرې سره چې د سیمې او کور د امنیت په تامین کې لا هیڅ لوري سره مخامخ بیا او مقابله لرو ورسره ویل چې د جنگ د دوام په بڼه کې به مقاومت د یو بل حیرانونکي او ناڅاپي اقدام په اړه فیصله وکړي او حالات به بل شانت شي. ایران بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم په کتنه کې څرګنده کړه ضروري ده چې اسلامي هیوادونه د سیونیستي رژیم د جنایتونو د ختمولو، د غزې د کله بندې، د اوچتولو او د انساني مرستو د ورلیږلو لپاره یو نوري او اغېزناک اقدام وکړي، او په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت او عرب هیوادونه د بیړنې غونډې ترسره کېدو په ضرورت باندې ټینګار لري. امیر عبداللهیان همداشان په فلسطین کې د روانو بدلونونو په غزې کې د سیونیستانو د جنایتونو او نسل وژنې په لړ کې د سلا او مشورو په دوام کې د تیرې شنبه پشپا د روسیې له خارجه وزیر سرګی لابروف او د انګلستان له خارجه وزیر جیمز کلوډ سره ټلیفوني خبرې اترې وکړې. فلسطین او غزه ترنګ په حالاتو پورې اړونده ورستی بدون نوزنې سیمه ایز موضوعګانو په بابا ټلیفوني تماس کې د عبداللهیان او لاوروف د خبرو باسو د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپل انګریز همرتبا سره په خبرو کې هم د دغه هیواد چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې سیمه بدونو ته په حقیقت پسندانه کړنلارې سره وګوري. امیر عبداللهیان په دې خبرې سره چې په هر ډول کړنلارې کې باید پوه شو چې د فلسطین د کړکیچ جرړه د اسرائیلو د رژیم نیواګری ته ورسیږي. ویل چې د نړیوالو حقوقو له نظره د تر نیواک لاندې هیواد کوم خلک تی د روا دفاع حق لري.
او د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تیر اونۍ د شنبه په ماښام د الجزیرې له ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل امریکا د مقاومت محور ته د خپلو پیغامونو ځواب په عملی او ښکاره توګه په میدان کې لیدلې دی. سید ابراهیم رئیسی زیاته کړې ده واشنگټن له موږ څخه غواړي چې هیڅ تحرک ونه کړو، حال دا چې له صهیونیستي رژیم څخه پراخ ملاتړ کوي چې دا یوه باطله موضوع ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ ایران له ټولو عربو اسلامي هیوادونو او د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو ځای په بیړني اوربند موافق دی، خو امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه په غزې کې د اوربند په لاره کې ډبرې غورځوي او دا یو جنایت دی. د امریکا محاسبات په سیمه کې په بشپړه توګه غلط دي او واشنگټن به هیڅکله د نوي منځني ختیځ په جوړولو کې خپل موخو ته ونه رسیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز د جمعې په ورځ په فلسطین کې د پرمختګونو او په غزه کې د صهیونیستانو د جنایتونو د دوام په باره کې په خپلو څرګندونو کې وویل نن ورځ نړیوال استکبار په فلسطین کې په جنایتونو او د بېګناه خلکو او ماشومانو په وژلو سره د خپلې ناکامۍ تاوان او جبران غواړي. دا صحنه د اسلام، یهودیت او داسې نورو مسله نه ده، بلکې هر څوک چې انساني خوی ولري دا جرم نشي منلای. ښاغلی رئیسی د استکبار په وړاندې ایمان او د باطل په وړاندې حق د فلسطین د مقاومت او ساتنې لامل وباله او ویل د فلسطین ولس هم دا نن هم بریالی دی ځکه چې حق تل په باطل باندې برلاسه کیږي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
نوښتونه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې د نوښتونو لړۍ څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خواګور دن کول ک سرنګ چې تاسو ته پته ده هر اونۍ د نوښتونو په پروګرام کې تاسو ته د نوې کلتوري علمی اقتصادي او هنري لاسته راوړنو په حق لا معلومات درکو او د دې ونې خبرونه به هم د ټکنالوژي په ډګر کې د تهران په هنتون لې ویني وی لاسته راوړنې سره پیل کړو د ایران د تهران د په هنتون څېړونکو د دنیا په کچه د لومړي ځل لپاره د لیګنو سلولزي یعنی لاوچو لرګیو او واښو څخه د مالونو یعنی څاروی لپاره د داسې خوراک په جوړولو بریالي شول چې په نایټروجن باندې بډایه دي. د یادې څیړنیزې پروژې د مشر ډاکټر کیهان مهر په وینا مالونه یعنی څاروي د انسانانو په خوراکي څرخي کې مهم رول لوبوي. نوپوس ورځ تر بلې وده کوي او غوښو ته د انسان ضرورت زیاتیږي. په ایران کې لاپروډو لرګیو او واښونه د کال 1.5 میلیونه ټنه زیات راغونډیږي چې د مالونو لپاره مناسب خوراک نه دی. د تهران د پوهنتون د دغه استاد په وینا له دغو ضایاتو نه د څارویو د خوراک جوړونه یو ښه اقدام دی چې له خارجه د څارویو د خوراک د وارداتو او له هیواد څخه د پیسو د وتلو مخنیوی کوي. همدارنګه هغه ځمکې چې د واښو د کښت لپاره استعمالېدلې په دغه اقدام سره د نورو ضروري کښتونو لپاره استعمالېدلی شي. لا بلې خوا د شپېشتو کر زیاتو او اوبو ته ضرورت نه لري. دا نوې موندنه په یو ډول باندې د اوبو د زیات استعمال مخنیوي کې هم رول لوبولی شي.
د دغه څېړونکي په وینا په دغه طرحه کې د ضایع موادو د بډایه کولو او بیا د هغوی د اسانه هضم لپاره له نایټروجن او اکسیداسیون څخه کار اخیستل شوی دی څو څارویو لپاره یې هضم اسان شي او د میټان د ګاز د زیات تولید مخه ونیسي. د زهرجنو موادو نه استعمال په لنډه موده کې د خوړو چمتو کېده او د خوراک خوندیتوب د دې طرحې له مزیتونو څخه دی او اوس مهال دغه محصول لا په لابراتوارونو کې تر ازمایښتونو لاندې دی او د تولید پړاو ته رسیدلی نه دی. په زیات اندازه د یاد محصول د تولید لپاره باید ځینې ټکنالوژیکي ودی وشي. دغه پروژه د تهران د پوهنتون د ټکنالوژۍ او د پوهنځی او د مالونو یعنی څارویو د علومو په د څیړنیزې موسسې ترمنځ د دریو کلونو ملګرتیا نه وروسته نتیجې ته ورسېده. د دغو پروژو پایلې د بایو سورس ټکنالوژۍ او ساینس اف ټوټل انوایرمنت په نړیوالو خبرونو کې خبره شوی. همدارنګه دغه اختراع په نړیواله سویه هم ثبت شوی ده.
پاکور دن کو پوی وی بلی لاست راوننی که در تهران در توریزم دو پوهنزی یو محاصل د احتراعاتو او د نوښتونو لنډیوال پیډرسون څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د ایران یاد محاصل احسان آغا جانی د سمارټ توریزم په زمینه کې خپل نوښت وړاندې کړی و. په دغه سلسله کې د برېټانیا استازی د سرو زرو او د جاپان استازی د زیړو میډلونو په ترلاسه کولو کې بریالي شول. دغه سیالۍ د اګست 16 بیا تر دروشتمې نیټې پورې په حضوري او هم په آنلاین توګه ترسره شوه چې پکې د دنیا له 500 هیوادونو څخه 810 اعتراعات وړاندې شول او له 1500 څخه محترینو پکې برخه اخیستې وه. د امریکا، کاناډا، آسټرالیا، جرمني، سویډن، فرانسې، هالند، جنوبي کوریا، روسیې او برازیل په شمول زیات پرمختللي هیوادونه په دغو سیالیو کې ګډون کړی و. د چاپیریال نه ککړتیا، کمه بیه او د عامو خلکو ضرورت د احتراعاتو د پرتله کولو له مهمو معیارونو څخه و چې ورته توجه شوې وه. احتراعات د سافټویر، ماشین آلات، انجینیرینګ، د چاپیریال ساتنې، کرهڼې، طب، الکترونیک، هوا فضا، مکانیک او جنټیکي زمینو کې ډلبندي شوې وه.
په یوه بله ایرانوونکي لاسته راوړنې کې څېړونکو د یوې داسې رودې په موندلو بریالي شول چې د 40 میکرون په اندازه وړوکي ذرې سره په اوبو باندې لیکل کولی شي. لیکل داس یو فرهنګ دی چې وخت ته ضرورت لري او جړه یې لرغونې زمانې ته ورګرځي. هغه وخت چې انسانانو په ډبرو باندې رسمونه کښل خو په اوبو باندې لیکل تر اوسه پورې ناممکنه بلل کېده. لیکن د جرمني په مینیز پوهنتون کې د څېړونکو په اوبو باندې په لیکلو بریالي شوي دي. معمول سره سم لیکنه یوازې په جامدو سطحو باندې ممکنه ده، خو قلم په اوبو باندې لیکنه نشي کولای. او کله چې قلم د اوبو په سطحه باندې رنګ ایله کړي نو رنګ ثابته بڼه نه اخلي او تیت پره کیږي. د څېړونکو د ټیم مشر توماس پالربرګ په وینا په دغه روده کې لومړی رنګ اوبو ته زیاتیږي او بیا به د 40 میکرون په اندازه د ذراتو په وسیله لیکنه پکې کولای شو. هغه وایي چې دا طریقه او روده لا هم په خپلو لومړیو مرحلو کې دی او لا زیاتو څیړنو ته ضرورت لري.
وګوردونکو د نو وختونو دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.